द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
رانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د ګول ورځ 2018 کال د اپریل 10 نیټه دا وخت شوې ده پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې د نهنی می او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده د ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن
او ز مجاهد جواد
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې با په یو شمیر مهمه موضوعات تاسو ته تفصیل وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ چې د نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي
ملګری ملتونه با نن د نوبل جایزې ګټونکې پښتنه پیغله ملاله یوسفزی د امن د پیغام رسوونکې په توګه وټاکی ملاله یوسفزی په نړۍ کې د ښځو د تعلیم او سولې لپاره پیژندلې څیره ګڼل کیږي
او دا تفصیل به هم تاسو ته وړاندې کوو چې د خیبر پختونخوا گورنر ظفر اقبال جګړه وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو تر ټولو مهمه برخه دا ده چې راتلونکو عامو انتخاباتو کې به قبایلي خلک د صوبایي اسمبلۍ غړي ټاکلی شي
او پاکستان کې بلوچستان نېشنل پارټي وایي چې د تیرې یوې میاشتې په موده کې پوځ دغلته 121 پوځي عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د 2400 کسان هم لا درکه شوي دي د بلوچستان حکومت دغه دعواوي نه مني
دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په دې خبرونه کې لرو موږ سره اوسئ
اردونکو زمون غږ د امریکا غږ ډیوی څخه اوري څنګه چې په خبرونو په سټو کې واوریدل ملګرو ملتونه به نن پښتانه پیغله ملاله یوسفزی په نړۍ کې د امن د پیغام رسوونکي یا پیس مسنجر په توګه ونوموي دا به د یوې ځانګړې مراسمې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې چې دې ته نیول شوي دي نړیوال ته ور وپېژندل شي ملاله یوسفزی په سوات کې د ښوونځي د یوې زده کوونکي له کورسۍ نه دې لوړ مقام ته څړول ورسېده دا اوږد واټن چې حتی اوس بره په آسمان کې یو نوی پیژندل سوی ستوری هم د ملالۍ په نوم نومول شوی دی دې دا واټن څنګه طی کړی دی دا به زموږ همکاري سمینه احسن په راپور کې واورئ
د سوات ملاله یوسفزی تبا نن د ملګری ملتونو جنرل سیکرټری لخوا د امن د سفیرې یا مسنجر آف پیس اعزاز ورکړی کیږي ملاله به دغه اعزاز لرونکې په نړۍ کې تر ټولو کم عمره جنۍ خو د ملاله د دغه اعزاز پورې د رسیدو سفر ډیر اوږد او د مشکلاتو نه ډک دی دا سفر په سوات کې د طالبانو د واکدارۍ نه شروع کیږي چې کله طالبانو د جنکو په تعلیم پابندي ولګوله او ګڼ شمېر سکولونه یې تباه کړه هغه وخت ملاله د ګلمکۍ په نوم خپله ډایري لیکل شروع کړه دغه ډایري کې به ملاله د طالبانو د ظلم او سکول ته د نتلو د خفګان د هرې ورځ قصې لیکلې هم په دغه جرم کې ملاله اکتوبر 2012 کې طالبانو په ډزو ویشته خو د ټول قوم او د ټولې نړۍ دعاګانې او ښې پیرزونې د ملاله سره وي
د وزیر اعظم یا د هر قسمه مشره د پاره د ټولو ناول ضروری دا ده چې جنکې دی په خپل ځان یقین وکړي
د دغه حادثې نه باوجود ملاله همت و نه بایلو او د جنکو د تعلیم د پاره خپلې هلې ځلې نورې تیز کړې
دا زما یو لوی خواهش دی چې نړۍ هر جنې دی تعلیم وکړي
په 2014 کې ملاله ته د نوبل امن انعام هم ورکړی شو او نن هغه په ټولې نړۍ کې د جنکو د تعلیم د مبارزې په حیثیت پیژندل کیږي زه چې یو خزایم
زمانوم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی دا خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ته غوږی او په ټلویزیون باندې دغه خبرونه لیدې هم شي کولای شي. د ډیوا ریډیو په ویب سټ باندې هم لایو سټریمینګ کیږي د دې خبرونه. تاسو نیخ په نیغه دغه خبرونه لیدلی شي. د دې نه علاوه د ډیوا په فیسبوک باندې هم تاسو دغه خبرونه نیخ په نیغه لیدلی شي. وی او ای ډیوا د فیسبوک آی ډی دا. په ټویټر باندې ډیوا ریډیو فالو کولای شي @ وی او ای ډیوا د ټویټر آی ډی دا. خبرونه ته واپس راځو او وس تاسو ته وړاندې کوو چې د ملالہ یوسفزئی ته بچی نن د ملګری ملتونو جنرل سیکرټری انټونیو ګوټیرس د میسنجر آف پیس یا د امن د پیغام رسون کی کم اعزاز ورکړي. نو په دې باندې د سوات خلک سوای هغوی د اعزاز ته په کم نظر ګوري. تفصیل فیاض فرناورو.
اوریدونکو نن تاسو ته پته ده چې ملالہ یوسفزئی چې کم چې د ټول نکم عمره نوبل انعام یافته ده او د جنکو د تعلیم لپاره هغه کار کړی دی. اړیګړي په وخت کې هم اوس هم کوي. هغې ته نن د ملګري ملتونو یا د اقوام متحده د اړخه د پیس مسنجر یا د سولې د سفیرې عهده میلاویږي. په دې اقلا باندې چې کله خبرونه دلته سوات کې شروع شوي دي نو د سوات خلک چې دی خوشحاله دی او هغوی چې ملالہ یوسفزئی ته د نورو انعامونو سره سره دا غټه عهده هم میلاویږي چې د اولنۍ د تاریخ جنې ده چې د هغې کم عمر دی. په دې اقلا باندې بعد د خلکو سره خبرې کوو چې د هغو احساسات څه دي. اوریدونکو دا وخت کې مونږ د ملالہ یوسفزئی د استاد احمد شاه صاحب سره ناست یو. د هغو احساسات ګورو چې د هغو په دې اقلا باندې سوای.
نن مونږ ډېر زیات خوشحاله یو چې ملالہ یوسفزئی ته د نورو ډېر زیات ایوارډونه هغې ته ملاو شوی دی او نن دا فیصله وشوه چې ملالہ ته د سولې سفیره یا د پیس میسنجر د عہده ملاویږي. نو دا زموږ د پاره ډیر غټه اعزاز خبره ده، ډیر د ویاړ خبره ده چې زموږ د دې خطې او زموږ د دې سوات یو ماشومه د دنیا هغه سټیج ته ورسېده چې هغه ته د نوبل نه وروستو نوبل پشان یو غټ ایوارډ ورته ملاو شو. او وس د سولې سفیره چې هغه به د دې عہده نه پس د سولې د پاره، د تعلیم د پاره او د پیس د پاره په ټوله دنیا کې کار کوي او دا زموږ د پاره ډیر زیاته د ویاړ او د فخر خبره ده. موږ په فخر کوو په ملالہ یوسفزئی چې هغه دا عزتونه زموږ د وطن ته راوړي دي.
او دغه دا وخت موږ د انساني حقوق ته لپاره پاکستان کې کارکونکو کې د ټولو نه هم غړی او د پېښور های کورټ سابقه جسټس شرمات خان صاحب سره ناسو. شرمات خان صاحب نن ملالہ یوسفزئی ته پیس مسنجر عہده ملاویږي. ستاسو جذبات څه دي؟
زه ډیر زیات په دې خوشحالي محسوسوم او د اقوام متحده د اغه مشرانو چې اغه دا فیصله کړی دا زه اغه تشاباش ورکوم. ځکه چې ملالہ په ټوله دنیا کې د علم او د فضل لپاره مطلب چې خپل قرباني ورکړی دا او اغه د انسانیت لپاره دومره په کم عمر کې خپل قرباني ورکړی چې دغه مثال د نننی دنیا په تاریخ کې نه ملاویږي. نو زه په دې وجه مطلب چې په دې خبره ځان ډیر خوشاله محسوسوم او شاباشي ورکوم.
اوریدونکو نیلم چټان چې یو سوشل ورکر ده د ښځو تعلیم او په ښځو باندې تشدد خلاف چې دغه د پر ډیر کار کوي. دغه نه په پښتنه کو نیلم وزارت وي چې ملالہ یوسفزئی ته نن د سولې د سفیر د کوم عہده ملاویږي. نو ستاسو احساسات؟
دا خو زمونږ د سوات لپاره، زمونږ د پاکستان لپاره ډیر غټ او د فخر خبره ده. ځکه چې کومګ ګورو 2009 کې سوات دا کم ایمچ او د ټول دنیا ته داسې ښکارا شوی چې په سوات کې ډیر زیات ظلم روان دی. دلته په جنکو تعلیمونه بند کړی شو، هغه یو داسې ماشوم او چې هغه یو سټیپ واغستو دنیا ته. دا خو ولو چې مونږ امن غواړو، مونږ تعلیم حاصلول غواړو او نن مونږ ډیر زیات خوشاله یو چې مونږ ته دې پته ولګی دا چې د پاکستان هغه اولنۍ او د ټول نکم عمر ترین جنې چې د هغه ته دا عہده ملاویږي او هغه چې دا هغه په ټول دنیا ته د امن پیغام ورکړي
او انکو تاسو دا مختلف توقع فکر خلکو خبرې د ملالې یوسف زید پیس مسنجر په نام زدګی باندې ووري دي او د سوات نور خلکو سره زمو خبرې وکړو د ټول خلک وای چې دا یوازې د ملاله نامزدگی نه ده بلکې دا د پښتنو لپاره د پاکستان لپاره د یو ویاړ مقام دی فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون
درنو اوریدونکو ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په نږدې راتلونکو کې روسیې ته ولاړ سي ترڅو په ماسکاو کې د چارواکو سره د یو شمیر مهمو نړیوالو مسلو په اړه خبرې وکړي. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ دا مهال د ویډیو لینک لارې موږ سره په اړیکه کې دی. کاکړ صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. د دواړو غاړو د خبرو اجنډا به څه وي؟
ډیره مننه مجاهد جواد. زه به قدرمنو اوریدونکو ته وایم چې ټاکل شوی د لکه څنګه چې تاسو ویلې د راتلونکي چهار شنبه پر ورځ به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن روسیې ته سفر کوي، خو ته روسیې تر سفر وړاندې د جی 7 یا د وشتمنو ځواکمنو هیوادونو په غونډه کې به نوموړی دا وخت ګډون کوي چې په ایټالی کې کېدونکي دا او تر دې وړاندې یوې دستوري ته د وینا په وخت نوموړی ویلې چې د 1940 د جرمني نازیانو لخوا چې کومه بشروژنه سوې ده هغه په یادګرنه کې چې کومه غونډه و هغه ته وینا کړې ده او وایي چې د نازیانو هغه ناورینونه د ویرونې وړ نه دي. دارنګ لکه څنګه چې تاسو ویلې نوموړی ځي روسیې ته هم سفر کوي. په روسیه کې امکانات دا دي چې د شام یا د سوریې په وځ باندې خبرې وکړي او دا په داسې حال کې دا خبرې کیږي چې د تیرې جمعې پر ورځ د امریکا پوج یا سمندري ځواکونو په شام کې په شرط هوای ډګر باندې چې پوجي مرکز دی په هغه باندې یو کم شپېته ټامهاک کروز توغندي توغولیو. له هغه ورسره د روسیې او د امریکا ترمنځ د شام په وځ باندې خورا تودي خبرې سوي دي، توده بیانونه راغلي دي، یو د بل مخالفت سوي دي. حتی چې امریکا دا هم ویلیو چې د شام صدر بشار اسد حکومت یې د زهرجن ګازو لکارونې څخه په منع کولو کې ناکامه سوي دي. دا تورې پر روسیه لګولې دي او روسیه وایي کچيري بیا هم دارنګ یو بریدوسو نو به روسیه بشپړه جواب وایي. همدا ډول خبرې د ایران لخوا سوي دي او هم د شام لخوا کچيري بیا یو دارنګ میزایلي برید کیږي نو به د دې مخنیوي کیږي. او روسیه یو ګام نور هم پر مختللې ده او دغه میزایلي برید ته یرغل ویل دي چې د شام په زد باندې دي. نو تر اوسه پورې خدارنګ تودې خبرې دي او په عین وخت کې دا هم ویل کیږي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر مسکاو ته خپل سفر ځنډولې دي. البته دلته چې څېړونکو دي هغه وای ریکس ټیلرسن مسکاو ته خپل سفر نه دی ځنډولې او نه هم منسوخ کړی دی او ځبا د روسیې له چارواکو سره به د شام په اړه خبرې کوي.
کاکر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې د امریکا لخوا د سوریې ځواکونو لخوا په سوریې ځواکونو باندې د شام په ځواکونو باندې بریت تر سره شو، په هغوی باندې کروز توغندي وتوغول شول، له بلې خوا روسیا د بشار الاسد د رژیم په کلکه ننګ او ملاتړ کوي، نو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر به څومره مثبت اغیز ولري؟ آیا دوی دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې به څه پرمختګ وشي، د څه پرمختګ تمه کیدی شي او که څنګه؟
دلته په خپل په امریکا کې د روسیې د چارو چې کم څېړنیز مرکز دی په هغه کې یو مشر څېړنکار اندری کورتنوف سره وایس اف امریکا خبرې کړې دي او نوموړي ورته ویل دي په داسې وخت کې به دا ډیره مشکله وي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه سفر به څه لاسته راوړنې وکړي. خو البته دا هم ویل کیږي چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د نوموړي د لومړی سفر دی چې مسکو ته به ځي. دلته په مطبوعاتو کې د هغه تر ټاکنې مخکې دارنګ خبرې وي چې د روسي چارواکو سره ډیر نږدې اړیکې هم دي او امکان دا هم څرګندېږي، بلې خواته چې کېدای شي ځینې لاسته راوړنې وکړي، په خاصه توګه په شام کې د بشار الاسد د حکومت د لری کولو لپاره چې بشار الاسد نور په واک کې نه وي، دا ډول د زهرجن غاز چې هلته استعمال سوی دی په عادي خلکو باندې او نږدې سل کسان چې پکې وویشت یوازې ماشومان دي دغه وژل سوی دي. په دې باندې هم ځینې پرمختګونه وسی، کڅه هم روسیه دا وایي چې دغه زهرجن غاز نه د روسیې په بمبار کې کارول سوی دي او نه هم د شامی ځواکونو په بمبارونو کې دغه کارول سوی دي، بلکې دغه زهرجن غاز د بمبارونو په وخت باندې د یاغانو تر ولکې لاندې چې کوم سیمه ده په هغه کې شول سوې او څوک چې بمبار وسو نو د زهرجن غاز چدی دغه ته چاودنه ور کړی ده، یا بیا د پریښې دی حالته یاغیان د روسیې او د شام دریز همدا دی. خو که وکتل سي دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ په دغه مسله باندې خورا نزدې او ټینګ تاوتریخوالی موجود دی، خو بیا ځینې څېړونکي دا خبره هم کوي چې دا خبر دا د شام د ولس خپل حق دی چې هلته ک صدر اسد واکمن وي یا که یو بل څوک، دا حق دی د شام ولس ته ورکول سي چې هغوی خپل آینده په خپل وټاکي، نه چې روسیه او امریکا هم د دې سرنوشت ټاکي. خو امکانات دغه څرګندېږي چې کڅه هم داسې ډېر څرګند لاسته راوړنې بنوي، خو هغه یو تاوتریخوالی چې رامنځته سوی دی د شام په ستونزه باندې یا په ځینې نورو سیمه ییزو ستونزو باندې، د هغه د لرې کولو تر ډېره حده پورې امکانات او شاید چې ډېر پرمختګ هم د دغه غلط فهمیانو یا بیا د تاوتریخوالي د لرې کولو دپاره وسي او نورې خبرو دپاره لاره برابره سي.
ډیر زیاته مننه نصیر احمد کاکړ صاحب، کور مو ودان.
له تاسو څخه هم مننه.
نو کتونکو او اوریدونکو، بوزو وستاسو افغانستان ته چرته چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سورز وړاندې د داعش ته وسلوالو سره په جګړه کې نه یوازې افغان عسکر بلکې یو امریکایي فوزي هم وجلې شوی دی. د وایس اف امریکا آشنا ټلویزیون خبریال ذبیح الله غازی دغه سیمې ته تللی دی او هلته نه حال راکوي چې څنګه جګړه شوې وه او وسلته کې څه صورت حال دی. راځئ چې دغه رپورټ په شریکه وګورو.
افغان کمانډو قاتم لا تړځواکونه د چین په ستخیلو تنګی کې جګړه کوي، خو ډیر زوري پر هوایی بمباری راټول دي. کڅه هم کمانډو ځواکونو امریکا غکته د عملیاتو لجریانه د فلم اخستو اجازه نه ورکوله، خو په سیمه کې د چورلکو د بمباری درانه غوناو ورېدل کېدل. د داعش ډلې یو شمیر جسدونه د جګړې په سیمه کې پاتیو. د عملیاتو سیمې ته په لار ټول کورونه خالي او فکر کېده چې کلونه کلونه په دغه لویو کلاګانو کې څوک نه دی اوسېدلی. دغه کورم په یو توغندی لګیدل او د سیمایزو چارواکو په وینا چې دوه ملکیان پکې وژل شوی وو. عملیات کوونکی عسكر هغه سمڅو ته نږدې شوی چې فکر کیږي داعش وسلوال پکې دایمي پناګاوي لري. ځای خلک وایي په داور عملیاتو کې داعش ډل پشاشوي، خو ډیر زیانی ځای وګړو لیدل.
دیش هغه وو د دې بازار کوز نه کوز پورې وو، په دې منځ کې وو ګرځېده با او صدر کوچ وراغله روجان از موږ خپل کورونه وران شو وران جاج وروته موږ باندې خپل اندې پور د کور ده اوس هم سیما
او د دې ځنه تل دی موږ د امید نه ډیر خوشاله الحمدلله او لا دمن را ولي زمون وطن باندې زمون مکتبونه بازارونه هر څه خراب شوی دي او موږ دې هله کو چې دا برته آباد شي خپل خلک مکتبونه لاړ شي او بازارونه خپل آباد کړو کورونه خلک خپل راشي دا ټول کلی چې دا وست خلکونه پاک شوی دي ټول تلي تختیدلې دي.
سیمایزو چارواکو ویلي چې په دغو عملیاتو کې تر اوسه له 160 ډیر داعش جنگیالي وژل شوي او زر د چې دغه ډله لا چینه نه بود کی.
د کمانډو خاص قوتونه دي، همدارنګه د پولیسو دي او نړیوال امریکایي قوتونه دي، په دې ساحه کې عملیات شروع کړي دي تر اوسه پورې مونږه دولتي طرفات الحمدلله غیر د یو سرتیری نه چې هغه سربیر نه ټپي شوی دی او د بهرنیو قواو چې کوم راپورونه مونږ څه دي هغوی تر اوسه پورې یو یا دوه عسکرو تلفات ورکړي دي، دې نه زیات نشته دی. او نور د مقابل لوري تلفات تقریبا د یو سلو شلو تعداد څخه ډېر زیات دي.
تیره ورځ امریکایي چارواکو منلې وه چې اچین کې د داعش ډلې سره په مخامخ جګړه کې یو امریکایي عسکر وژل شوی، خو سیمه ییزو چارواکو دغه شمېره دوه کسه ښودلې. دا څوم وار دی چې د ننګرهار په شینوارو کې د داعش په وړاندې عملیات کېږي، خو د ځواکونو تر راوتو وروسته ګټلې سیمې بیا ځلې د داعش په ګوتو کې کیوزي. معلومه شي چې دا ځل به حکومت ګټلې سیمې د دایم لپاره وساتلی شي او که څنګه. سبیح الله غازی، جلال آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرتی د ډیورنډ کرخې شانو او همدارنګه سوداګرو د شخړو او د لانجو د حل لپاره یو دورځنۍ جرګه کړې وه. دغه جرګه پای ته رسیدلې ده. د جرګې په وروستیو کې دوی دوه ډلې ټاکلې دي چې د افغانستان او د پاکستان د دواړو حکومتونو سره به په جلا جلا توګه د راتلونکي سولې په اړه خبرې کوي. د ډی بی خبریال نعمت الله سرحدی پرې دا راپور استولای.
دغه هغه ځای تجاران او د سیمې قبایل دي چې هر سهار د چمن سرحدي پولیس څخه د تیرېدو په مهال په دغه رنګ منډو باندې اخته وي او ویش منډي کاروباري مرکز ته د کاروبار د پاره ځي او ماښام برته په داسې حال کې واپس چمن ته راستنیږي. خو پاکستانی چارواکو د دغه خلکو د پاره پر پوله باندې د قانوني دستاویزات د کتنې د پاره اخستل سوي نوي اقدامات ښکاره کولو د پاره د سیمو د قبایلو او تجارانو باندې مشتمل جرګې یو هیئت و چمن سرحدي پولې ته بوتی او هلته د ملیشا ځواکونو یو سیمه ییز مشر و دغه هیئت ته وویل چې هر سهار د 2000 څخه تر 3000 پورې کسان پر پوله اوړي او ماښام برته راستنیږي. د دغه خلکو قانوني اسناد د کتلو په محل و دې ته غټ مشکلات وي. شجی کوشنیان او نارینه پر یو ځای په داسې حال کې سره روان وي. پاکستان حکومت غواړي چې دغه قبایلي هیئت افغانستان ته ولاړ سي او هلته د افغاني چارواکو سره وویني چې په ګډه اقدامات واخلو او پر پله و خلکو ته کم مشکلات ورپیش دي هغه راکم کړو. خو په دغه جرګې هیئت کې شامل قبایلو مشرانو په دغه مهال وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وویل،
ډېر مطمئنه سوم چې مخکې به په ښار کې شکایتونه یا د خلکو مجلسونه دا وو چې ایف سي والا زموږ سره داسې ظلم کوي، داسې ناجایز کوي. خو نن چې ما هغه د ایف سي کارګردګي او د پی سي کارنامې ولیدلې، د هغه څه زه بالکل مطمئنه سولم.
او موږ ته پنځه لارې راکړې دي، یوه د کلي شیخ لال محمد ده او یوه دوستي ګیټ دي، یو کلی کاری سید کریم پکټ دی، یو صلاح الدین پکټ دی، یو لکمان پکټ دی. دا لارې موږ ته راکړې دي. موږ څه مشکلات، موږ څه کم د وادو مشکلات، هغه چې کم زموږ سره دی رابطه ساتي هغه موږ ته فوراً ټرایل کوي. موږ د افغانستان د حکومت سره نه یو مطمئنه، خو اوس بیا هم موږ د هغو سره خبرې کوو چې موږ دا دوستي ګیټ خلاص کړه او کوم د کلو راستي چې تی بندې کړي دي افغانستان حکومت بندې کړي، موږ ورته وایو چې دا کومې لارې چې دي هغه هم تی خلاص کړي.
خو د تاجرانو د سازمان رئیس عبدالصادق وویل د سی پی ایک د کامیابۍ لپاره پر دغه پوله باندې او تجارانو ته سهولتونه ورکول پکار دي.
که حکومت چیرې سی پی ایک کامیابي غواړي، که زموږ حکمرانان پاک چینا کاریډور کامیابي غواړي، نو د پاک افغان بارډر چې کوم بندش دی یا د پاک افغان پر بارډر باندې د تجارانو کومې ستونزې سي اولنۍ به دا ستونزې حل کوي. نو ځکه بیا سی پی ایک په دا وطن کې کامیابه کیږي، سی پی ایک به بیا دلته بالاله کیږي، د سی پی ایک دپاره به بیا خلک دلته پراجیکټ ته خپل مال ځان دغه دپاره پیسې لګوي.
پاکستانی سرحدي ملیشا ځواکونو قبایلو او تاجرانو و دغه هیئت چمن سرحدي پوله په داسې حالات کې ورښکاره کړه چې تیره اونۍ د پاکستانی ځواکونو او د قبایلو تر مابینځ په اخو ډب کې یو ځای کس مړ او درې ملیشا ځواکونو سره 15 کسان وژوبل شول. خو اوس پاکستان حکومت دغه هڅې کوي چې د قبایلو له لارې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او یو مشترکه لایمه عمل جوړ کړي چې پر پوله باندې د تیرېدو په مهال و خلکو ته مشکلات نه وي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټی وی، چمن.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. په ټوله دنیا کې کافی او چای ډیر زیات خوښول کیږي او په افغانستان کې هم د غشانت خلک کافی او د چین خوند اخلي. خو په لاول ځل باندې په کابل کې د یو افغان زنانه د کافی یو دکان پرانستل دی او هلته کې نه یوازې فری وای فای د انټرنیټ سره کنیکشن جوړولو لپاره خلکو ته سهولت ورکړی کیږي، بلکې کتابونه هم د ویلو لپاره ورکړی کیږي. دوه شوې دغه کافی شاپ پرانستل شوی دی او د دې کاکان ورځ تر ورځ زیاتیږي. د آشنا ټلویزیون حکمت سروش په رپورټ تیار کړی.
د کابل ښار په زړه کې د کیفه په نوم کافی شاپ یوازې دوی ونی کیږي چې پرانستل شوی دی. دلته د کافی ترڅنګ وړیا انټرنیټ او د مطالعې لپاره کتابونه هم شته. د کیفه څښتنه نرګس عزیز شاهی وایي چې مشتریان یې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
سه هدف عمده که ما بخاطر آی کافی دلیل شد.
دری مهم موخی ده دل عمل شو چه آی کافی پرانیزم. لومړی دا چه پا افغانستان که قهوه رواج کرم. مگو تاس قهوه سما نپیجنو او لاسلی خوند او گتو سر اشنا نیو. و می غختل چه دا رواج کرم. دویم دا چه دا زمگ زوانان او طولن تا داسی زیشی چه دل تا طولنیز کارون تر سرکدی. دریم دا چه که از وکولی شمیو شمیر زوانانو تا دکار زمینه برابر کرم.
ای کی فتا د افغان ولسمشر سلاکار ډاکټر نبی مستاق هم راغلی. دی وایي د کافی څښل په افغانستان کې یو نوی کلتور دی.
یو ښه شروع ده. نو ګورو چې کدا دې کې ډیره ګټه ده، ځکه چې د ډیر ځوانان همدلته راځي. نو زه یقین لرم چې نور کافی شاپونه به هم خلاص شي. بالاخره داسې به وشي چې هر کافی شاپ به په یوه برخه کې لکه امریکا لکه اروپا داسې په یوه برخه کې به دوی تخصص لري او همغه برخه به په مخ ونیسي، د همغې برخې خلک به راځي او هلته کښېني او همغه باندې کفتا کوي.
دلته راغلي ښځینه مشتریانې وایي چې په کابل کې د دوی لپاره د ناستې او تفریح مناسب ځایونه کم دي، خو ای کیفیت ته له خپلو دوستانو او کورنیو سره په آرام زړه راځي.
ډیره خوشحاله یم چې په کابل کې کافی ته ورته کافی جوړ شوی. دا یو ډیر ښه ځای دی چې ښځې کولی شي ورته راشي. اصلا په کابل او په عمومي ډول په افغانستان کې د ښځو د تګ لپاره ډیر ځایونه نشته او موږ یو رواج لرو چې د خلکو له نظره زیاترې ښځې نشي کولی رستورانتونو ته لاړ شي.
ای کیفه د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ځای هم دی. دلته ځوانان د شعر او ادب چاره هم پر مخ وړي.
اینجا یک برالاوه ازی که فضای مناسب دلته پر دی برسیره چې د ناست لپاره یو خوچا پیریال لري. موږ کله کله خپلو دوستانو سره راځو. دلته سره کینو، د خپلو پروګرامونو په اړه تصمیم نیسو او ځینې ادبي او فرهنګي پروګرامونه لکه مشاعرې دلته مخته وړو او دې ته ورته پروګرامونو لپاره دلته سره راټولیږو.
د دې کافی شاپ څښتنه نرګس وایي چې په دوو اونیو کې مشتریان زیات شوي دي او خلکو غوښتنه ځینې کړې ده چې د کابل په نورو برخو کې دې هم دې ته ورته کافی شاپونه جوړ کړي. حکمت سروش، کابل.
اردوونکو له کابل څخه مو د کافی د یو دکان راپور واورېده. د جګړو تر څنګ د داسو راپورونو اوریدل ستړي ته خوښي بخي. په افغانستان کې د پښتو کتابونو چاپ هم په دې وروستیو کې زیات شوی دی. دغه کتابونه په ادبیاتو، ساینس، سیاست او نورو ډول ډول څانګو کې چاپیږي. پخوا به دغه کتابونه یوازې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې چاپېدل او اوس داسې ښکاري چې په کابل کې هم د پښتو کتابونو چاپ مخ پر زیاتېدو دی. په دې اړه بیا هم حکمت سروش د امریکا غږ آشنا خبریال.
د پښتو کتابونو خپرونکي وایي چې یو شمیر سیاسي، ټولنیز علوم او ساینسي کتابونه د خلکو د زیاتې غوښتنې پر اساس څو ځله چاپ کړي. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول وایي چې د استازي په نوم په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد کتاب چې پښتو ته ژباړل سوی درې ځله چاپ کړی او پلورل سوی، او په نږدې راتلونکي کې به یې څلورم ځل هم چاپ کړي.
زیات کتابونه به د شعر په برخه کې مثلا غوښتونکي به زیات وو، خو اوس هغه وخت نه دی، ځکه بعضې د لوستونکي کې وګوري هغه کسان چې مطالعه کوي مثلا نور هیوادونه، د نورو هیوادونو مثلا جغرافیه، نور علمي آثار مطالعه کوي، ډیری اوس د سیاست برخه کې، ارواپوهنه برخه کې او درسي برخه کې ډیر کتابونه غواړي، او اوس هم یعنی موږ هم په دې برخه کې زیات کتابونه چاپ کړي دي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول وایي چې د پخوا په پرتله ښځینه لوستونکي هم زیاتې سوي، او هغه ښځې چې نسي کولای د کتابونو اخیستلو لپاره بازار ته راووځي د دوی د غوښتنې پر وخت کور ته کتابونه وروړي.
مطالعه اوس خصوصا ښځینه زیاته کوي، او دلته هم یعنی د پسلو کې 30% ښځینه مطالعه کوونکي دي چې راځي کتاب اخلي.
د پښتو لیکوال او ژباړن نظیم سمون چې تازه د ملتونه ولې ماتیږي په نوم کتاب له انګلیسي پښتو ته ژباړلی وایي چې دا کتاب د 14 کالو څېړنو نتیجه ده او د پراختیایي مطالعاتو په برخه کې یو مهم اثر دی.
اوس هغه د ملتونه ولې ماتیږي کتاب یعنی دا چې کله ما وژباړه چاپ شو نو ډېر خلک حیران وو چې څنګه داسې یو انتخاب تاسو کړی، او واقعا زما لپاره هم جالبه وه. نو دغه وضعیت د دې سبب شوی ده چې اته خپله شاعران اوس زیاتره هغه شعري ټولګې ناولونه یا ادب په برخه کې کار نه کوي، بلکې غواړي چې د ټولنپوهنې، ارواپوهنې په بېلابېلو برخو کې آثار وژباړي، او هغه کسان چې پخوا په دغه برخه کې یعنې د ادب په برخه کې هغوی آثار لیکل او چاپول، هغوی اوس د هماغه په خپله مسلک یعنې د ادب په برخه کې علمي آثارو باندې کار کوي.
د کابل پوهنتون محصل عارف پژواک وایي چې د خپلو درسي کتابونو ترڅنګ د سیاسي، اقتصادي او ټولنپوهنې په برخو کې پښتو ته ژباړل سوي کتابونه هم مطالعه کوي.
هغه کتابونه مطالعه کوو کوم چې اوس پښتو ته ترجمه شوي دي، په سیاسي برخه کې یا اقتصادي برخه کې یا په ټولنپوهنې پورې مربوط دي، دغه کتابونه موږ مطالعه کوو.
د پښتو کتابونو خپرونکي وایي چې د پښتو کتابونو د چاپ او خرڅلاو په بهیر کې یو لوی بدلون راغلی، او خلک اوس د دقیقو علمي او څېړنیزو کتابونو غوښتنه کوي. حکمت سروش، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. ګرانو اوریدونکو، کتونکو، خبری خپرونه تاسو دا وخت کې ګورئ او په ریډیو باندې اوریده هم شئ. د کتابونو ذکر روان دی. نو د پر هر سریکا په نوم باندې یو کتاب چې لیکوال یې دی وزیر احمد وزیر، نن د دې کتاب پرانیسته شوې ده د پاکستان په کراچۍ ښار کې. په دې موضوع به تاسو ته وسه تفصیل درکوي د مشال ریډیو خبریال محمد عمران.
په کراچۍ کې د میشت شاعر وزیر احمد وزیر د شعری کتاب د پر هر سړی کا د مخکتنې دستورا د اتوار په ورځ وشوه چې تابعای اتفاق پښتو ادبي جرګې سند کړی و. په دستور کې د ښار د بیلابیلو سیمو او ادبي ټولنو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو. پر دې موقعه شاعرانو د وزیر احمد وزیر په کتاب لیکل شوې مقالې واورولې، او وی ویل چې شاعران باید د لیک سره سره لوست هم پام وکړي، او داسې د قامی فکر مخ پر وړاندې بوتللو او لست پر سوالو کې خپل کردار په خشان سره ترسره کړي. د مخکتنې وروسته له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد کتاب لیکوال وزیر احمد وزیر ویل چې د کتاب چاپ کولو یوازینی مقصد یې پښتنو ته خپل پیغام رسول وو، او هیله څرګنده کړه چې دا کتاب به نور لیکوالان دې ته وهڅوي ای چې خپل پیغام تر ټولو پښتنو په لیکلې بڼه ورسوي.
دا د یو یادګار د پاره چې په پښتو په کتابونو کې په پښتو په اړه کې د سیو اضافه وشي، نو کنن نشي سبب شي سبب بلور بشي. اخر دا کتاب به زوبه نه خدا کتاب خو وي، دا د پښتو لکه یو دغه مطلب دی چې نه د پښتو کتاب چاپ شو، بلې هغه کتاب پورې نه شو د پښتو د ټکی هم د پښتو د پاره.
کراچۍ کې میشت ځوان شاعر او لیکوال حسرت بنیری ویل چې دلته راغلي ټول لیکوالان په خپلو پیسو کتابونه چاپوي، خو له بده مرغه په پښتنو کې د کتاب اخیستلو عادت لا تر دې دمه نه دی راغلی، نو ځکه لیکوالان په خپله خلکو ته ډالۍ کوي.
خپله ژبه موږ له پکار دی چې هغه زده کړو، نو په کتاب کې چې کم خیالات ملګرو لیکلي وي یا هغه سره هغې په کم تاثرات کوم نظریات د هغوی نو هغه لوستونکو ته ورسېږي. په کراچۍ کې ډېر کتابونه چاپ کیږي او چاپ شوي دي، خو ملګرو په دغه باندې خپلې پیسې لګولې دي او هم دغه خیال دی چې یاره زه د پښتو دپاره د خپل ژبې دپاره د ودې یو سبب جوړ شي.
د غونډې په پای کې راغلو یو شمېر کسانو په پیسو د وزیر احمد وزیر کتاب واخیستلو، چې مقصد یې د روایت ته وده ورکول و چې ویډیا کتابونه اخیستل باید اوس پرېښودل شي. له دې وروسته آزاده مشاعره وشوه چې پکې راغلي شاعرانو خپل کلامونه
واورول. ادراک هم را د جهان د علوم دا چې د زړه افغانانو سب کې بدرولم
تا کو تنون اپ دانی شوی او سی پسند خان بازاران سواردی چې د پختو نو یې ماګړ د وی ستا په جاګیر د سیماران سواردی او څوک د میوند ملالې نه پیټنی څوک د میوند ملالې نه پیټنی ستا کو تنون په روخان هیر شوی او څوک پختو سر جنت نه دی
افسوس افسوس
پرهر سړی کې په نامه کتاب مخکتنې پاړه مو راپور واورېده. اوس ورزو د پښتو ژبې د صوفي شاعر رحمان بابا په اړه چې کومه کلنۍ غونډه یا کلیزه جوړه شوې وه، د دغې غونډې مو د مشال راډیو خبریال خالد خان خبروي.
ما په هر ګام د هر جابر مخالفت کړې ده، د هر فرعون نه مې په چار بغاوت کړې ده، او زرناګانې خوروم د محبت تشمې، زرناګانې خوروم د محبت تشمې. ما په ټول عمر د نفرت څخه نفرت کړې ده.
طبیعت را لخدای داسې عطا کړای، طبیعت را لخدای داسې عطا کړای، دعاګو هم د نیکوا هم د بدخایم.
برابر قدم د خط کو کم کړه، برابر قدم د خط کو کم کړه، که څه واړې په بعد نامدار وي.
مزار باندې اخیری ورځ ده چې په دې موقع باندې لګیا مونږ تاسو سره لګیا مخاطب یو خبرې کوم. رحمان بابا رحمت الله علیه هغه شاعر دی چې هغوی په خپله لګیا دی مونږ ته خپل حیثیت ښودلی دی، د خپلې شاعرۍ وزن راته ښودلی دی. بابا جی وایي چې دا زه درته وایم که خدای کا په آیات او په حدیث کې به څرګند وي.
څوک هم راوالي کله په دوه کې ته تزاد، څوک هم راوالي کله په دوه کې ته تزاد، د دادی چا کرا لکه تر دور خبر اکڑا، کته ته هم نه هم لکه او که تور خبر اکڑا. او د ما ته تخیل کول با کیم کړي د ځونی
مو دې ادا کړې.
په بلوچستان کې کلا سیف الله ولسوالۍ کې د پولیو د ویکسینیشن لپاره کارکونکي وایي چې تیرو 15 کالو کې یو کیس هم په کلا سیف الله کې د پولیو د وایرس نه دی راښکاره شوی. هغوی د حکومت نه دا غوښتنه هم کړې ده چې کوم خلک چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي نو د هغوی ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو لپاره دی په پوله باندې یو مرکز هم پرانیزي. په دې موضوع تفصیل اورو د ایوب ترین نه په دغه ریپورت کې.
د کله سپلا ټوټل آبادی چې د هغه 3,50,000 د مطلب سړیانو مشتمل آبادی ده. په دې کې زموږ کوم چې د پولیو په لوالې ځخه موږ ټارګیټ ګروپ دی. یو ټارګیټ ګروپ هغه دی چې د 15 کال ځخه کم ماشومان چې دي هغه زموږ 8,500 دي. 8,500 500 کوچنیان زموږ د 15 کال ځخه کم ماشومان دي چې موږ هغه ته پولیو ډراپس ورکو. شپږ درس ورکر دي چې ایریا انچارج په تور باندې کار کوي او دغه رنګه بیا لمر سره یو سل یو اویا ټیمان دي. په دې کې د زنانو ټیمان هم شامل دي د لیډیل ورکرز او کوم چې مردانه میل ټیمان دي دام دي 171 مور په ګرد دغه کې. او د دې علاوه چې په درې یونین کونسل کې موږ لیډیل ورکرز پروګرام هم کار کوي هغه کې ټاون مسلم باغ دي صدر مسلم باغ دي کان مترزي او کلاس افلا ټاون دي. نو زموږ تقریبا 128 لیډیت ورکر دي او دا کم چې یونین کونسل کې دوی آلریډي موجود دي پغه کې دي 100% کوریج کوي.
اکثر تاسو معلومه ده چې د کلاس افلا یو غټ بارډر د افغانستان سره لري. هلته تاسو څنګه د ماشومان کور کوي ځکه تګراته ګومې ترانزټ پوینټونه سره.
نو اوس موږ ته مسله کومه ده له مسخیل روان سي د مسخیل ډیستریټ څخه روان سي بیا د پنجاب مسخیل بیا د روب بیا دلته زموږ په یونین کونسل باندې نالی سر نالی پای د یونین کونسل باتوزی ورته بیا پر شرن جوګزی باندې دی روټ دی بقاعده دا نو میډیک د پونداو پاپولیشن چې دا بیا ځي افغانستان ته. هلته بیا زموږ چې کوم چې دوی سوبې دي خاص کر کلات پکتیکا ده دا لمر سره په بارډر پراته دي. اوس موږ ته تر ګور د زیات زموږ پر دې ته وجود چې زموږ دا کم خلک چې مومنت کوي اوس مثال ک نیمای د سکورونه ست چې په افغانستان کې دي کوچان شي. نو د کوچان اوس موږ د پاره ډیر غټ د غم دی او وایرس هم په دې ذریعہ باندې تلای او راتلای شي. دغه د پاره چونکی موږ په خپل ډیسټریکټ په باندې کې د نن خو ګرد کشنیان مناسب کوو خو موږ ته دا مسله د موږ دا وی چې مثال ک موږ ته دبليو ایچ او یا نور داسې ادارې یا د هلت له خوازه یا د افغانستان د پاکستان د دوی د کمباین دغه باندې چې پر شرن جوګیزي یا پر بل یونین کونسل باندې کم شیز موږ بارډر دی یا موږ سره پر دې باندې یو فکسډ ترانزټ پوینټ وی چې هغه پرمننت وي پرمننت ترانزټ پوینټ د شورته پی ټی پی ورته
لکه
د چمن په بارډر باندې. نو دا زموږ ټارګټ شې دی دا به اوس پورې نه مس کړي او بیا به د وایرس د سرکولیشن د تاګ راتګ خطر هم لمر سره نه وي.
د سب ریفیوزل چې دی
نه
کوټ کې زیات دی یو سمستا شیم کې کلاس کلاب د لاکیم ستا دلته په کلاس افلاک څه پوزیشن دی یو کم ریفیوزل دی.
2013 پورې څه ریلیجیس فیکټر وی په دې کې چې مثال دا ویکسین داسې دی یا د خلکو شک او شوبات چې یار په دې ویکسین کې د بار زخه یو داسې میټیریل راځي یو داسې راځي خدا نه خواسته چې دا به موږ ته دغه وکی یا به نور مطلب بیماری پیدا کی یا به خلک لدې زخه د اولاد د کم چې دغه دی دا به نه کیږي دا کم ریپروډکټیو هیلث چې دی پر دې باندې باسر اچي. نو اوس په 1995 زخه دغه خلک دي مثال هغه ټیم ډراپس کړی دي 90 زخه اوس دغه ودونه سوي دي دغه ماشومان دي کشنیان دي هغه پولیو ډراپس کړی دي. دا فیکٹر چې دي اوس د خلکو اوس کرنٹلی بالکل په کلاس افلا کې د کلاس افلا کمیونټي ډیره بهترینه کمیونټي ده. هغه فیکٹر نسته کی چې ولي مثال زین اور کومه یا ریلیجیس فیکٹر دي اوس دا ټیم کرنٹلی په کلاس افلا کې موږ دا کوم چې موږ د پولیو ریفیوزل دی انکاری دا زیرو تر رسیدلې.
ترنو اردوونکو د پاکستان په بلوچستان کې د پارامډیکس یوې ډلې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې له حکومت څخه یو شمېر ځانګړي غوښتنې کړي. دوی ګواه هم کړي کچیر ته حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به هرتال یا کاربندیز اعلان کړي. حمید سمسور پرې بشپړ راپور لګلای.
د بلوچستان د سیادت د څنګې د کارکونکو اتحادیه د پیرا میډیکل سټاف اسوسییشن له لوري په خبري کانفرنس کې له حکومت څخه د دوی د غوښتنو وړاندیز وسو. د پیرا میډیکل سټاف د اتحادیه جرنال سکتر او د اکشن کمیټې چیرمین طارق قدیزی وویل چې د سیاحت په څانګه کې پیرا میډیکل سټاف چې ډیر مهم رول لوبوي، خو د حکومت د نه پاملرنې له سوابه څخه د دوی یو شمیر جایزې او قانوني غوښتنې نه دي منل شوي. د پیرا میډیکل سټاف د اتحادیه له لوري وویل سو چې زموږ پیرا میډیکل سی په کم ګریډ ولګیږي هم په هغه کې بیا ریټایر شي. د دله خدای سي د سیاحت د څانګې دغه کارکوونکي له ډیر مودې څخه پر احتجاج باندې دي، حکومت د دوی و قانوني غوښتنو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي.
اسلی هم له مجبورن 17 اپریل 2017 سے مختلف جلسوں کے شکل میں کوئٹہ کے لیے لانگ مارچ کی اعلان کا فیصلہ کیا ہے.
حمله دغه قبل موږ د اپریل له 12 زخه په 2019 کې د مختلفو غونډو په بڼه باندې به د کوټ په لور باندې به اوجلاریون کوو. د بلوچستان د پیرا میډیکل د اتحادیه له لوري وویل سو کچیر په سملاسي ډول حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د غزن د څاسکو ورکولو له کمپاین څخه ډډه وکړي.
په صورت دیگر 17 اپریل سے شروع ہونے والے پولی مهم سے ہم پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسیشن کے تمام ایسوسیشن تمام بلوچستان میں مکمل بائیکاٹ کرتی ہے.
د اپریل له 12 زخه د ګوزم سکم مهم پایل کجی موږ ټول پیرا میډیکل سټاف له دغه زخه به بایکاټ وکړو. سرګند د دیوی سي د روغتیا څنګوي چې د بلوچستان په کوټه او کلا عبد الله کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. مایرین وی چې په دغه سیمه کې تر 15 کال کم ماشومان د ګوزن له وایرس څخه د ټول عمر لپاره د مایوب کېدو له خطر سره مخامخ دي. حمید سمسور وای صف امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټه.
وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه تا غوږی او ګوري. ګران اوریدونکو کتونکو، هم په بلوچستان کې د پیرامیډیک سره سره ځوان ډاکټرانو یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن هم احتجاج کړی دی. دوی هم د حکومت نه ځینې غوښتنې لري. د دې حال په تاسو ته وړاندې کوي ایوب ترین په خپل رپورټ کې.
د ینګ ډاکټرانو د اتحادیې لخوا تېر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس وسو. و خبري کانفرنس په خپله وینا کې د اتحادیې مشر ډاکټر افیز مندوخیل وویل چې صوبایي حکومت تېر کال په کلیزه بودیجه کې د 900 ډاکټرانو د لګولو اعلان کړی وو، خو پر هغه باندې تر اوسه عمل نه دی شوی.
ګوره بلوچستان چې دا دونه غټه صوبه ده، په دې کې ډسټرکټ دی، په هر ډسټرکټ کې تقریبا 40 پوسټونه د ډاکټرانو چې ضرورت دي او خالي پراته دي. نو موږ دا مطالبه ورته کړې ده چې موږ کوم ډاکټرانو تعلیم ته پکړه دي، حکومت خرچې پر کړې دي، نو دا خلکو د حکومت خرچې هم ضایع شوي او د دې وخت هم ضایع شو. نو په دې حواله باندې چې کوم موږ تقریبا 100-800 ډاکټران فارغ ناز دي، د غرنګ لیډي ډاکټر فارغ ناز دي، نو دا نه سو پوسټونه موږ په دې غواړو چې دا ډاکټران چې په پیریفری کې کم تعینت کړي او بی ایچ یو آر ایچ سیز په ډی ایچ کیو هسپټلز کې، نو دا هغه ډاکټران لپاره موږ دا مطالبه دي.
دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د روغتیا د کارکونکو لپاره پر ریسک الاونس کې زیاتوالی راولي. په دې اړه د اتحادیې ویان ډاکټر یاسر خوستی و مشال ریډیو ته وویل
زموږ مطالبات خو دغه ول موږ تقریبا د 13 اټومیا ځم موږ په احتجاج باندې ولو. بیا زموږ احتجاج باندې زموږ وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناء الله زیری زموږ یو سمری ول نوټیفیکیشن وکي چې مطلب موږ ستاسو اور د پیرامیډیکل سټاف فیډریشن ستاسو مطالبات دا ګډ راوي منل او داغه سمری باقاعده اډر جاری سو. موږ اوس د حکومت ز صرف دغه خواست کوو چې هغه کم مطالبات زموږ وزیر اعلی بلوچستان را منظور کړی دي داغه د اوس باقاعده نوټیفیکیشن وباسیم. په هغه کې څه مطالبات زموږ نوټیفیکیشن استلې دي، لیکن څه مطالبات زموږ اوس هم پاتې لکه د 900 پوسټو دغه او لکه دارنګ د ریسک الاونس او د پیریفری الاونس د پیرامیډیکس خه دغه شان تر اوسه پورې مو د پیرامیډیکس اپګریډیشن دا شان تر اوسه پورې پاتې دي.
د ډاکټرانو د صوبې په مرکزی شهر کوټه کې د ټراما سنټر پر فالوولو باندې د صوبایي حکومت مننه وکړه او ویل چې د ټراما سنټر لامل اوس په شتوګه تر خلکو پورې په عجل توګه تبعیم رسی رسیږي. ایوب ترین کوټه.
درنو اردن کو پاکستان کې کې بلوچستان نېشنل پارټي دا وا کړی چې د تیر یوې میاشتې په موده کې د پاکستان پاوز د دوی په سیمه کې یو سل او یو ویشت عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د دوی څلور سوه کسان هم له درکه شوي دي او هیڅ ډول برخلیک نه دی څرګند. د بلوچستان حکومت بیا دغه دعواوې ردوي. حمید سمسور پرې بشپړ راپور رسولی.
بلوچ ملت پاره ګوند ادا کوي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو دغه عملیات د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې ترسره کړي دي. دوی تور لګوي چې تیره میاشت د بلوچ په سیمو کې یو سل یوویشت عملیات ترسره سو. د دوی له خولې چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو څلور سوه څلیرویشت کسان نیولي دي او بیا یې له ځان سره وړي دي چې اوس بې درکه دي. پر دوی باندې قضیې نه دي جوړې شوي. بینم ادا کوي چې یو شمیر بلوڅ په سرشمیرانه کې برخه نه اخلي خو امنیت خوندي ساتونکو ادارې په زور باندې مجبور کوي. د بینم لوري ویل سوي دي چې و اویا کورونه هم سوځل سوي دي خو د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي دغه تورونه رد کړل او دا یې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو په ضد باندې یو پروپاګاند وبلی.
اس میں ہماری فرنٹیئر کور اور لیڈ رول ہوتا ہے خاص طور پہ ان ایریاز میں جو آؤٹ سکرٹ ہیں جو پہاڑوں کے علاقے ہیں یا جو
ملیشکوایو په هغه سیمو کې رول لري په ځانګړي توګه چې هغه سیمې لري پرتی وي چې غرنۍ وي و هغه ته موږ بی ایریا وایو او په ای ایریا کې بیا دلته پولیس او استخباراتي ادارې په ګډه باندې عملیات کوي. د دې پوښتنه هم نسي راپیدا کېدلی چې کوم څوک ونیول شي. هغه موږ بې درکه کوو نه بلکې و عدالت یې وړاندې کوو او د قانون سره سم له دې سره چلند کوي او بیا پر دی باندې کجیه هم چلجی د بلوچستان حکومت ادا کوي چې دلته ناصرګند بلوچ وسلوالی ډلی پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ګازو پر پایپ لاینونو پر حکومت پلو سیاستوالانو باندې بریدونه سرسره کوي. دوی تور لګوي چې دغه بلوچ ورپکې ډلی د چین او د پاکستان ترمنځ د اقتصادي راداري لوی لار ناکامه کول غواړي. دوی د دې تور د هند او د افغانستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي خو بلوچ ملت پاله بیا وایي چې د دوی په زرګونو کسان بې درکه دي چې د یو شمیر مړي هم ترلاسه سوي دي. خو بلوچ ملت پاله بیا د صوبې په مادني وسایلو کې زیاته برخه غواړي. د بلوچستان حکومت وایي چې بارني قوتونه دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي. د بلوچستان حکومت د بيدرکه سو خلکو درا خوش کېدو لپاره درې کمیسونه هم په کار اچولي وو خو بلوچ ملت پالوي چې دغه کمیسون تر اوسه مهاله پوری یوازې و ډیرسته نزدې کسان را خوش کړی دي نور بيدرکه دي. د بلوچستان حکومت د بيدرکه سو خلکو شمیره تر سلو کم بیانوي. د بشري حقوقو سازمانونه هم په بلوچستان کې د خلکو پر بيدرکه کېدو او له خرابو څخه د خراب سو مړو ترلاسه کېدو باندې سخت خواشنی څرګنده کړې ده. له حکومت څخه په وار وار باندې غوښتنه کړې ده چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د خپل رول ولوبوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوه دا اوس تاسو ته حال وړاندې کوو. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په فاټا یا قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو منظوري ورکړی شوې ده خو ځینې سیاسي پارټیانې او نور پوهان چې د فاټا د اصلاحاتو دپاره ډیر فعال وو هغوی دا نیوکې کوي چې دغه اصلاحات هغه شانتې طریقې سره په عمل کې نه دي راوستلی شوي یا نه راوستلی کیږي چې څنګه په کار وه چې څنګه د وخت ضرورت دی. ظفر اقبال جګړه چې د خیبر پښتونخوا ګورنر دی هغوی په دې حق لوایي چې ډیر ضربه په دې باندې لاس پوری کړی شي. کار پی روان دی او په فاټا کې یا په قبایلي علاقو کې د اصلاحاتو یو ډیره مهمه خبره دا ده چې قبایل به بیا راتلونکي عامو انتخاباتو کې صوبایي اسمبلی دپاره غړي ټاکلی شي. دا خبره ظفر اقبال جګړه د ډیوه خبریال ابراهیم شینواري ته کړې ده. تاسو ته دغه تفصیلي مرکه وړاندې کوو.
د فاټا اصلاحات باندې یو نیم کال کار وشو. جلد بازی ځکه نه بغیر چې وزیر اعظم صاحب حکم دی چې دا ریفارم راولی نو چې د فاټا د ټولو خلکو اعتماد واخلی او میجارټی چې تاسو ته ووایي چې دا کول دي نو هغه به کوي. موږ وکړل هر څه رپورټ جوړ شو. اوس تا ته پته ده چې پکې یو دوه جماعتونه دي چې هغه د دې لږ دغه کوي لګیا دي. اوس هغه هم انشاءالله مین سٹریم ته راضی لګیا دي خو مونږ وایو چرسه بالکل سموتھلی اوشی آگے اس طریقہ کار ہم جوڑ سو آگے باندھے بس ڈیر زر عمل ہم شروع سی چیو زر عمل شروع سی نو بیا تا اس پتا منگا چکم اسٹیپس رشتل لی آگے کے ایف سی آر کے چی دینو امینڈمنٹس دی آگے کے چی دینو لوکل گورنمنٹ الیکشنز دی 2018 والا الیکشن دی دا یو دا سے پروسیس دے چی دا با دا منگا اوکو نو انشاءاللہ ہویا چی فاٹا مرجر یا مین سٹریمنگ سے چی ورتا ہے آگا ہم کہے
اور اسے پولیٹیکل انتظامیہ چھ دے روی نے بدل شوی اگر کسان چ ستاسو رپورٹ شلول او دغه احتجاج کړه او مغه خلق وسم په پولیٹیکل انتظامیہ په دستورو دفترونو کې دستورو کې موجود وي نو دا څه پیغام ورکړي
غره چې پولیٹیکل انتظامیہ یو ذمہ داری دا بعض اوقات نا غی سرم دے ته نیوشي سیاسی لیڈرانو سرم دے ته نی کیږي او عوام عوام دے دا عوام احترام په خپل ځی دے منګه نه وړو چې هغه کس خبرو کې نو هغه داسې سټیپ واخلي چې هغه پہ الٹا ناراض شي بلکې کوشش دای چې دا غي ناراضگی ختمه
شي اوس اخیری چې شروع کم ځنه شروع به کم ځنه کیږي چې اوس موږ دا وایو چې اصلاحات به کم ځنه شروع شي
ګوره اخیری ما هو تاسو ته ویلي چې اخیری دغه چې کم دی هغه خو شو اوس فرست سټیپ دا دی چې د پارټ آف مین سویمنګ لا منګه خو د مرجر اعلان وکړلو چې دا سمودلی ایکسپٹ شي نو هغه نه پس عمل نه شي چې واړی خلک هغه ایف سی آر کې ترمیم غواړي نو ایف سی آر کې به ترمیم چې دی دا کول چې دی دا ضروری ده بل دا ده چې بل ریمانډ چې کوم نژاد دی هغه د پاټا آی ڈی پیز آبادکاری ده نو دویم سٹیپ دا دی باغ باندې کار آلریډی شروع دی ډیرو شو خو چې کوم اوس شکایت دی چې هغه ختم شي نو آبادکاری او فاٹا ریفارمس چې دی هغه کې ایف سی آر دا ډیر اهم شیزونه دي او بیا ورپسې چې دی نو 2018 الیکشن دي بیا ورپسې چې دی نو لوکل باډیز دي بیا چې دی نو لینڈ ریفارمس دي
ترنو اردوونکو او ورسره راپوردا چې اوس په بوزو سوات ته په سوات کې یو داسې پخوانی مسجد یا جماعت د چې 300 کاله لرغونی یا پخوانی دی لدی ومو په سوات کې د ډیوی خبریال فیاض ظفر خبر کړي
د سوات سرخار سید شریف نه په 8 کیلومتر فاصله باندې د مرغزار په دره کې د سپل بانډې په کلی کې د 300 کالو نه زیات پخوانی جماعت دی چې په هغه وخت کې په دغه جماعت کې د لرګي چې کمکار شوی دی اوس هم خلق دغه کار کتوله د جماعت ته ځي د وزر آبادی په دغه غټ کلی کې صرف د یو جماعت دی او 300 کال مخکې په دغه جماعت کې استعمال شوی لرګو باندې د هغه هنرمندو ډیر ښایسته کار کړی دی د کلی یو مشر امیر مشال ماما وای چې زه د ډیر وړوکوالي نه دغه جماعت ته منزله زم
ډیر وړوکوال نه چې کوم دی موږ د جماعت ته منزله راځو تقریبا چې ما په نهم جماعت کې سبق کې او دغه وخت نه چې کوم دی زدی جماعت چې کوم دی ریګولر شور شې منزا دی جماعت راځم او دا زمونږ د نیکونو تقریبا شهید بابا د زمانی چې کوم دی دا یو آباد جماعت دی زمونږ د کلی مشران چې کوم دی هغه ټول دې ته په یو ښه نظر باندې ګوري دا زمونږ د یو علم خزانه ده موږ کوشش مدا کوم چې ماشومان زموږ سره دی جماعت ته راشي هغه هم د دې تاریخ نه خبر شي چې هر دا جماعت چې دا د سونو کال بخانه جماعت دی او دی جماعت چې کوم دی هغه راځي
دا جماعت په دوو برخو مشتمل دی یو برخه 300 کاله زړه ده او بل برخه کې نوې ودانه شوې ده په جماعت کې په دروازو ستنو او کډکو باندې چې هغه وخت کې کوم ګلګاری شوې ده هغه د کتو قابلیت او د هغه وخت د کارکونکو هنرمندي ښکاره کوي په جماعت کې د اوبو یو ولا هم راغلی ده چې خلک په دغه ولا کې د مانځه لپاره او دس کوي دا کری یو ځوان امجد خان وای چې سکاروباري خلکو د جماعت د زړو لرګو په بدل کې د جماعت د پخې ودانی وینا هم کړې و خو د کلی مشرانو فیصله وکړه چې هغه خپل کلتور او تاریخ ختمول نه غواړي
زو مخ کې په دې پسی دا کاروباري خلک نه لګیدل او چې دا لرګي مونږ راکې دا په لندر کو خو زمو مشرانو په غیر سخ اعتراض وکړو بیا په دې کې سپیسی سوار پارټیسیپټ کونسل یو ارګنایزیشن دی دا کو په دې کې زمو سره یو ډونر پتر باندې رالو لاو په دې کې کار وکړو خو دا کوم مین بلډینګ چې جماعت دا غدري نیم سو کار دی
دا جماعت په محراب کې درې قسم لرګي استعمال شوی دی استعمال شوی تور رنگ لرګي تبنیا ویلې شي په جماعت کې زیات لرګي د رانځړه استعمال شوی دی او دغه درې قسم لرګي درې سو کال پسوم د ځخکاری چې د پخپل زوړ حال کې وی او ټیک ټاک دی د وزر آبادی په دې کلی کې دا یو جماعت دی او ټول خلک دغه جمعات ته منځله راځي او په کلی کې چې څوک مړ شي نو د هر مړي د پاره فاتحه خواني هم دغه جمعات کې کیږي. د کلی مشران وای چې د یو او تاریخي جمعات له کبله په ټول کلی کې اتفاق او اتحاد دی. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټیلیویژن، سپل بانډی، سوات.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، تاسو د ډیوا د ټلویزیون یو ساته خبری خپرونه واورېدا و هم لیدا. د ډیوا په ویب سایټ باندې تاسو بیا هم دغه خبرونه لیدئ شئ او فیسبوک لایو باندې هم دغه خبرونه تاسو بیا لیدئ شئ. تل کې پرتی نن چې کوم ویډیو رپورټونه تاسو ولیدل دا هم د ډیوا په فیسبوک باندې تاسو بیا لیدئ شئ، رائے ورکولای شئ، خپل په ټوئیټر باندې ډیوا فالو کولای شئ. دغه خبری خپرونه سرته رسیږي د نه پس په تاسو د نن د ورځې اخیری پروګرام شپه په خیر ډیوا کې د نیمو شپو سندری خوان پی پروگرام تا پکی.